السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې د امریکا ولسمشر پرون پر ریاس کې د اسلامي هیوادونو او امریکا سرمشری زکه په وینا کې ویل چې د تروریستانو پر ضد د نړیوالو کلک ائتلاف پکار دی او باید چې د تروریستانو د تمویل سرچینې له منځه یوړل شي. دا هم وویل چې د غزنی ولایت امنیتي چارواکو د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي. د نورو رپورټونو په اړه هم وویل خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سعودي عربستان کې د امریکا او اسلامي هیوادونو په سرمشري ځکه کې ګډون وکړ. د کډوالو ورسنیدونکو چارو وزارت وایي د شمالي وزیرستان شاوخوا 1.5 زر کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي او د متحده ایالاتو ولسمشر د بنسټپالنې د لمنځه وړلو لپاره د منځني ختیځ د هیوادونو د یو ائتلاف د جوړېدو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سعودي عربستان کې د امریکا او اسلامي هیوادونو په سرمشري ځکه کې ګډون وکړ. له ارګ څخه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې خاغلی غنی د دې سرمشري ځی په پای کې د نړۍ له نورو مشرانو سره د تروریزم پر ضد د مبارزې د مرکز افتتاح وکړه. دا مرکز د سعودي عربستان لخوا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د معلوماتو او تجربو د شریکولو په هدف جوړ شوی دی. په ریاض کې د افغانستان سفیر سید جلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این مرکز بر مبارزه علیه تروریسم و مبارزه برای تمویل تروریسم و مبارزه علیه فکر تروریسم در این مرکز دستگاه های تطبیقی و شفافی هم داشته می باشد.
د ریاض په سرمشري ځکه کې د نړۍ په سطحه د تروریزم د ګواښونو او د سختدریزۍ پر وړاندې مبارزه کې د جدي همکاري په اړه خبرې او بحثونه وشول. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وایي د شمالي وزیرستان شاوخوا 1.5 زر کډوال له خوست ولایت څخه بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي دا کډوال په وروستۍ اوسو میاشتو کې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي. په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له پیلېدو راهیسې د دې سیمې شاوخوا 15 زره کورنۍ خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته کډه شوي وي. په فاریاب کې سیمایز امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نخته کې 4 طالبان وژل شوي او 11 تنه یې ټپیان شوي دي. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ 13 ورځ د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې دغه نخته هغه محل رامنځته شوه چې وسلوالو په دولتي پوستو حمله وکړي. دیوای طالبانو د توپخانی په قلعه کې پر امنیتی پوسټو حمله وکړه خو د امنیتی ځواکونو له لوري دفع شو چې په پایله کې 4 طالبان چې یو پاکستانی وګړی وو ووژل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه سن دی ویلي. د همدې سیمې او نړۍ سو خبرونه. د متحده ایالاتو ولسمشر د بنسټپالنې د لمنځوړلو لپاره د منځني ختیځ د هیوادونو د یو ائتلاف د جوړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د امریکا او اسلامي هیوادونو سرمشري ته وویل د متحده ایالاتو دوستي به لا پیاوړې کړي او د سولې د هڅو په ترڅ کې به نوي دوستان ومومي. خغلی ټرمپ د سختدریزو ډلو پر ضد روانې مبارزې ته په اشاره وویل دا د بېلابېلو عقیدو، فرقو او مدنیتونو ترمنځ جګړه نه ده، بلکې د او ډلو پر ضد جګړه ده چې غواړي انسانیت لمنځه یوسي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز بیا دی مسرمشتي زته ویل چې له خپل متحدانو سره یو ځای به د تروریزم د تمویل سرچینې لمنځه یوسي او د تروریزم د ټولو بڼو پر ضد به ګډه مبارزه وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ په 2 جلا وسلوالو بریدونو کې د پولیسو شپږ افسران وژل شول. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو افسر عارف خان وویل وسلوالو د پېښور ښار په جنوب کې د پولیسو 4 افسران چې له یوې ګزمې بیرته ستنېدل په ډزو وژل. د پاکستانی طالبانو یوې څانګې جماعت الاحرار د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په یو بله پېښه کې موټر سایکل سپرو وسلوالو په کراچۍ کې د پولیسو پر یو موټر حمله وکړه چې 2 افسران پکې ووژل شول. داعش پورې تړلې لشکر جنگوی ډلې د کراچۍ د برید مسؤلیت منلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په اردن کې د سوریې د مهاجرینو له یو کم څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې له دغه سي مرکزونو سره به د امریکا مرستې دوام ولري. میرمن هیلی د یک شنبه په ورځ له دې کم څخه چې د سوریې له سرحد سره نږدې پروت دی لیدنه وکړه. هغه وویل چې موږ په خپل دغه مرستې ونه درو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې راغلی او ترسو معلومه کړو چې نور کومو کارونو ته اړتیا ده. نیکی هیلی ویلي د امریکا متحده ایالاتو تر دې دمه د سوریې له کډوالو سره 6.5 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د مهاجرینو په دې کم کې 80,000 سوریایي کډوال چې سم نیمه ماشومان دي ژوند کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اسرائیلو ته خپل دوه ورځنی سفر نن پیلوي. ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې اسرائیلو ته د خپل دې سفر په ترڅ کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د توافق په برخه کې دوی یوې هوکړې ته ورسوي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره جلا جلا وګوري. هغه هیله لري چې د سولې په خبرو اترو کې چې دواړو خواوو څخه د 2014 میلادي کال راپه د خو روان دي پرمختګونه رامنځته شي. په ورته وخت کې په اسرائیلو کې د امریکا سفیر ډیوډ فریډمن له یوې ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې د ښاغلي ټرمپ هدف اوس مهال دی او بحث پیلول دي او هیله ده چې دا بحث د سولې په برخه کې ګټور ثابت شي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له اکرام الله اکرام څخه اوریدل. د امریکا ولسمشر پرون د ریاست سرمشریزه کې ویل چې د نړۍ هیوادونه باید د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي او د تروریستانو د تمویل سرچینې باید په نښه شي. په روانه خبرونه کې د کابل د نن چاپ رسپانو ته کتنه لرو او دا هم اوري چې د غزنی ولایت امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د طالبانو د فعالیت د زیاتېدو خبره کوي.
د مرکزي دولت ته موږ غوښتنه ده د موږ امنیتي ارګانونو باید تقویت شي. هغه اندازه چې موږ لیواده
د باکیفیت ښوونې روزنې غورځنګ وایي د افغانانو اساسي اړتیا پوهنه ده خو حکومت ورته اهمیت نه ورکوي. د نور ریپورټونو سربیره د خبرونې په جیران کې د هموري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د بالستیک یا لری واټن وشتونکو توغندیو د ازموینې په عکس العمل کې د تړلو دروازو تر شا غونډه کوي. نور راپورونه هم اوري. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د لوبل میدان ورسي شیخ خبرونه او د ګوړې اچار خبرېږي.
دا غوزینو خلکو ته دی هم خدای انصاف ورکي چې په خپلو اولادونو چوټانداز نومګدي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په سفر ډول اوریدل شي. د امریکا ولسمشر له اسلامي هیوادونو غواړي چې د تروریستانو پر ضد کلکه مبارزه وکړي. ډونالد ټرمپ پرون په ریاست کې په خپله وینا کې تروریستي ډلو پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو او د نورو اسلامي هیوادونو د امنیتي ځواکونو د قربانیو یادونه وکړه. متحده ایالات او سعودي عربستان د تروریستي ډلو د مالی سرچینو د وچولو لپاره د نوي مرکز د جوړېدو خبر هم ورکوي. تفصیل لا احمد تکلورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د تروریزم پر ضد جګړه د لویدیځ او اسلام ترمنځ جګړه نه بلکې د خیر او شر مبارزه ده. د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د وینا پر مهال ښاغلی ټرمپ د تروریستي ډلو پر ضد د کلکې مبارزې غوښتنه وکړه. دا وینا سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر د دوه ورځني سفر مهمه برخه وه. ښاغلی ټرمپ د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د څه باندې 500 اسلامي هیوادونو مشرانو ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د تروریزم تر ټولو زیاتې قربانۍ په خپل مسلمانانو ورکړي، خو د زیاته کړه چې یو شمیر اسلامي هیوادونو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې خورا مهمه ونډه اخیستې. د په خاص ډول د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو یادونه وکړه چې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې قربانۍ ورکړې دي. ولسمشر ټرمپ وویل موږ دلته د ویناو او دی ویلو لپاره نه یو راغونډ شوي چې خلک د کوم ډول عبادت وکړي یا دا کار دی وکړي او هغه دی نه کوي، بلکې د ګډو ګټو او ارزښتونو پر بنسټ د یووالي له پیغام سره راغلی یو. ښاغلی ټرمپ د اسلامي نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د تروریستي ډلو پر ضد قهرجنه مبارزه وکړي او تروریستان دې له عبادت ځایونو څخه وشړي. ولسمشر ټرمپ وویل امریکا او اسلامي هیوادونه به لکه څنګه چې د تروریستانو پر ضد جګړه کوي د دې ډلو د مالی سرچینو د وچولو هڅو ته هم دوام ورکړي. د دغه مرکز د جوړېدو خبر هم ورکړ چې د تروریستي ډلو د مالی سرچینو د لمینځوړو په برخه کې به کار کوي.
As we deny terrorist organization control of territory and population
څنګه چې موږ تروریستي ډلې پر قلمرونو او خلکو ولکې ته نه پریږدو، همداسې مالی سرچینو ته د هغو د لاسرسي مخنیوي هم باید وکړو. خوشاله یم چې دلته حاضر مشران هغه موافقه لاسلیک کوي چې د تروریزم د مالی سرچینو مخه نیسي او نوم یې د تروریستانو د مالی سرچینو د لمینځوړو مرکز دی. ښاغلی ټرمپ وویل د دې مرکز مشري به متحد ایالات او سعودي عربستان په ګډه کوي او اسلامي هیوادونه به یې غړي وي. افغان حکومت هیله ښودلې چې د ریاض د غونډې پریکړې به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټورې تمامې شي. د ولسمشر مرستیال ویان دوخان مینپال پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې تروریزم سیمه او نړۍ ته ګواښ کوي او پر ضد مبارزه د ټولو اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل وینا کې په سیمه کې د ناامنیو د پراختیا په خاطر پر ایران هم سخت انتقاد وکړ. د دې وینا مخکې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان هم وویل د ایران رژیم د نړیوال تروریزم پر راس کې دی.
د احمد تکل په راپور کې مو اوریدل چې امریکا ولسمشر پرون پر ریاض کې د اسلامي هیوادونو او امریکا په سرمشري کې په وینا کې د تروریزم پر ضد د کلکې مبارزې غوښتنه وکړه.
ژوند
ترې کښه پولیس وژل شوې دي،
تکارو فلسطینه به تکار مریض راغی.
آزادي
خزینه ته سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا.
اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼه لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ریاض کانفرنس ته په اشاره سره د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه مقالې او سرمقالې کښلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې سرمقاله کې لیکلي د ترهګرۍ د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو سره مل د نړۍ هیوادونه له دغې پدیدې سره د مبارزې په چټکتیا ټینګار کوي. سرمقاله لیکونکي لیکلي سعودي عربستان چې تر ډیره د اسلام پالو ډلو ملاتړی هیواد شمیرل کیږي، دا ځل د ترهګرۍ ضد یوې غونډې کوربه دی. په سرمقاله کې راغلي له دې غونډې څخه چې د نړۍ د 450 هیوادونو مشرانو او استازو پکې برخه اخیستې، افغان حکومت دا تمه لري چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې به مؤثریت رامنځته کړي. خو د خوشبینیو ترڅنګ په سرمقاله کې دا هم راغلي چې د ریاض کانفرنس او په دغه کانفرنس کې به څرګندونې په افغانستان او سیمه کې د سعودي او ایران ترمنځ ټکر زیات کړي، ځکه ویل شوي چې تر دې دمه د ریاض د کانفرنس د څنډې په ناستو پاستو کې سعودي ایران په افغانستان کې د القاعده او طالبانو په ملاتړ تورن کړی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي که څه هم ترهګري د افغانستان په شمول اسلامي او د نړۍ ټول هیوادونه له خطر سره مخ کړي، خو د سرمقاله لیکونکو په باور د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره هم ګډ نظرونه موجود دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ریاض کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې کانفرنس ته ویلي چې ټول باید په دې مبارزه کې سره یو او متحد شي. سرمقاله لیکونکي لیکلي ولسمشر ټرمپ ډاډ ورکړی چې امریکا په دې مبارزه کې تر ټولو مخکښه ده، خو نورې هم باید تر څنګ ودرېږي. دا هم لیکلي چې ټرمپ ویلي تر اوسه د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد یوازې افغان او عراقي ځواکونه مبارزه کوي، په داسې حال کې چې دا د ټولې نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی او له منځه وړل هم د ټولو مسؤلیت. اصلاح ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، له بده مرغه یو شمېر اسلامي هیوادونه د هغو سیالیو له مخې چې په خپلو کې سره لري د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ریښتینې همکاري نه کوي، بلکې د سر مقاله لیکونکو باور دوی هڅه کوي چې دغه ډلې په ښو او بدو خپلو او پردیو وویشي او حتی ورنه ملاتړ وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې ځکه نو له تروریزم څخه باید واحد تعریف موجود او په وړاندې جدي مبارزه وشي.
د غزنی ولایت امنیتي چارواکو د یکشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو حجم زیات شوی او غواړي چې یو شمېر ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راولي. له دې سره د دې ولایت دولتي شورا مسؤلانو له مرکزي حکومت وغوښتل چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې دفاع وزارت مسؤلانو چې په غزنی کې د دوی په وینا د دښمن د ځپلو لپاره کافي ځواکونه شته او عملیات هم په دې ولایت کې روان دي. په اړه لسی می زمونږ همکار شریف الله شرافت ریپورت راستولې ده.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات ته جدي اړتیا ده. د دغه ولایت د امنی کمانډانی ویان پیما مرخیل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل کله چې په دغه ولایت کې د دعوت په نوم عملیات پای ته رسیدلی، وسلوالو طالبانو یو ځل بیا د دغه ولایت پر مرکز او ولسوالیو خپل بریدونه ته دوام ورکړی دی. نوموړی وایي کچیري په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه تر سره نسی، شاید د دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر سختو بریدونو لاندې راسي او د هغوی لاس ته ولویږي. ښاغلی امرخیل وایي
په مرکزی حکومت کې مفلان لیږلی دی عملیاتو چې هغوی راسره مرسته وکړي. هغوی ته مرکزي حکومت مفلان لیږلی ده چې د غزنی سیمو کې عملیات ولرو. نو تر اوسه د مرکزي حکومت لخوا موږ ته کوم معلومات نه دي ورکړل شوي فلان لري په عملیات کې سره مرسته کوي، نه کوي، جو عملیات اجازه راکوي، نه راکوي. او عملیات اړین دي، سلسل فیر باندې اړین دي، او ځکه چې تاسو چې عملیات ور باندې ونشي نو دوی کوشش کوي چې بعضو رسالې باندې فشار راولي.
بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د چیرې شنبه د ماښام په بریدونو کې چې د غزنی ولایت پر مرکز دا یو شمېر ولسوالۍ تر سره کړې وه، یو سل ولس افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلړولې ده. خو د دغه ولایت امنیتي چارواکي بیا د وسلوالو طالبانو دغه ادعاوې په کلکه ردوي او وایي چې په دغه بریدونو کې د دوی یوازې څلور سرتیري وژل شوي او و هم نور ټپیان دي.
له حقیقت نه دي خبر د بيسي چې منو مول نه رسي اکه کوي واځي موږ څلور په نفر کې شیطان سي او ونه پر موږ ته اندل لودل.
له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین هم له مرکزی دولت څخه غوښتنه کوي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. په غزنی ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی امان الله کمرانی د تیرې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې داسې وویل:
هم ډېر تعلیدات زیات شوي دي د غزنی په ولایت کې. مخکې مو په ډېرو رسنیو کې دا خبره له هغه غوښت کړی ده او اوس هم له مرکزي دولت ته مو غوښتنه ده چې موږ امنیتي ارګانونه باید تقویه شي. په هغه اندازه چې زموږ هېواده په هغه اندازه نه ده نظر په نورو ولایاتو ته کنډکونه کم دي. اندېښنه مو دا ده چې غزنی شاوخوا پوستین
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبه په ماښام وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت پر یو شمېر ولسوالیو او د غزنی په ښار کې پر میشتو امنیتي پوستو پراخ بریدونه وکړه چې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري بیا دا نه مني چې ګڼي په دغه ولایت کې د دې عملیات په ټپه ولاړ دي. هغه وایي چې اوس هم زموږ عملیات په دغه ولایت کې روان دي او د دښمن د ځپلو لپاره کافي ځواک هم دغلته موجود دی. ښاغلی وزیري:
په غزنی ولایت کې مونږ یو لیوا ده چې هغه درېمه لیوا ده د 203 تندر قلی وردو. مونږ کافي قوت لرو هلته اولته عملیات ټول د 203 تندر قلی اردو په پلان ګزاري باندې اجرا کیږي. نن مونږ څلورویشت پلان شوي عملیات په اوولس ولایتونو کې لرو. په اوولس ولایتونو کې چې هغې کې د غزنی ولایت هم شامل دی،
د یادونې وړ ده چې سمو د مخکې د دغه ولایت امنیه قمندان مال فاسوال امین الله مرخیل ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په غزنی ولایت کې د دعوت په نوم عملیاتو کې وسلوال طالبان سخت ځپلي او زیات شمېر سیمې ورڅخه تصفیه کړي.
حقیقت سره پروگرام ل دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
په افغانستان کې د با کیفیت خونې روزنې غورځنګ وایي د افغانانو اساسي اړتیا پوهنه ده، خو حکومت ورته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای نه دی ورکړی. د دې غورځنګ مشر محمد رحیم جامع په کابل کې د با کیفیت خونې روزنې د کمپاین په پرانستغونډه کې ویل چې د افغان دولت اړ دی چې په هیواد کې د پیاوړي او معیاري پوهنیز نظام د رامنځته کولو لپاره جدي هڅې وکړي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د افغانستان حکومت پوهنې ته د یو ستراتیژیک لومړیتوب په سترګه ګوري او په هیواد کې د معیاري او باکیفیته تعلیمي نظام رامنځته کولو ته ژمن دی. واصل وصال په رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د با کیفیته ښوونې روزنې غورځنګ یو شمېر مدني بنسټونه په دغه هیواد کې د پوهنې روان وضعیت ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان د پوهنې موضوع په کورنۍ او نړیواله کچه له پامه غورځېدلې ده. د افغانستان د با کیفیته ښوونې روزنې غورځنګ مشر محمد رحیم جامی د یک شنبې په ورځ په کابل کې د با کیفیته ښوونې روزنې د کمپاین په پرانیستغونډه کې وویل چې د هیواد د پوهنې سکتور په ځانګړي ډول ښوونه روزنه د افغانستان د دولت په لومړیتوبونو کې ځای نه لري. لا بده مرغه په تیرو څو کلونو کې چې موږ وینو د افغانستان د پوهنې سکتور په ځانګړې توګه ښوونه روزنه زموږ د دولت په لومړیتوبونو کې ځای نه لري، او هغه ملاتړ چې باید له دغه سکتور څخه د افغانستان د پرمختګ او پرمختیا لپاره وشي نشته. ښاغلي جامی وویل د افغانستان د با کیفیته ښوونې روزنې غورځنګ اساسي هدف دا دی چې تر 2030 میلادي کال پورې په افغانستان کې دننه ټول افغانان با کیفیته او معیاري زده کړو ته لاسرسی ولري. د دغه غورځنګ د معلوماتو له مخې د با کیفیته ښوونې روزنې کمپاین د 3 بیلابیلو بنسټونو له لورې د هیواد په 22 ولایتونو کې معیاري او با کیفیته زده کړو ته د لاسرسي په هدف پیل شوی چې وروستی پړاو یې په کابل کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نږدې 3.5 میلیونه ماشومان چې 2.5 میلیونه نجونې دي له تعلیم څخه بې برخې دي. دغه شان د هیواد نږدې 50% ښوونځي سرپناه نه لري او زده کوونکي تر سره لمر لاندې سبق وایي. د یو شمېر راپورونو له مخې بیا د ښوونځیو ځینې زده کوونکي اکثره وخت د ناسم تعلیمي نصاب، د مناسب چاپیریال د نشتوالي او د ښوونکو د تحصیلي کچې له ټیټوالي شکایت کوي، خو د ښوونځیو ښوونکي بیا ډېری ځله د دوی د حقوقو کموالی او ورسره له دوی سره د شوو ژمنو په برخه کې د دولت د نه اقدام خبره کوي. خو په یادې غونډه کې بیا د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری نامنی د پوهنې په وړاندې د یوې مهمې ستونزې په توګه یاده کړه او وویل چې د افغانستان حکومت پوهنې ته د یو ستراتیژیک لومړیتوب په سترګه ګوري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت پوهنې ته، معرف ته د یو ستراتیژیک لومړیتوب په سترګه ګوري، سره له دې چې متاسفانه جګړه لا اوس هم روانه ده او هغومره توجه چې پکار ده معرف ته نه شي کوي، ځکه اساسي زمونږ د خلکو اول ژوند او امنیت مهم دی، د نظام ساتنه مهمه ده.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې او دیني چارو د کمیسیون غړی هومیرا ایوبی وایي تر کومه چې د افغانستان د پوهنې وزارت چوکۍ له سیاسي ویش څخه ونه وځي د افغانستان د پوهنې په نظام کې هم د بنسټیز بدلون تمه نشي کېدای. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
خبریاست. جرمنی په نړۍ کې تر ټولو زیاته تجدید کیدونکې انرژي تولیدوي. د دغه هیواد په سلو کې 15% انرژي تجدید کیدونکې ده. د اپریل په 10 په جرمنی کې څباندې په سلو کې 15% مصرف شوې انرژي له تجدید کیدونکو منابعو لکه باد او لمر څخه ترلاسه شوه. خو د ماسپښین په 2 بجې د دې ډول انرژۍ اندازه په سلو کې 15% ته ورسېده. دې ډول انرژۍ ته پاک وایي، ځکه چې د نورو انرژیو په شان چاپیریال نه زیانمنوي. د جرمني د اګورا انرژي ویند انستیټیوټ په خپل هیواد کې د 15% تجدید کیدونکې انرژۍ د مصرف د اعلان ترڅنګ وویل تر 2013 میلادی کال پورې به د جرمني ټوله انرژي پاک او بې ضرر روي. جرمني په وروستیو کې د پاک انرژي پر تولید 1.5 میلیارد یورو لګولي. دا هیواد هیله لري چې تر 2022 میلادي کال پورې له اتومي انرژي کار اخیستل بیخي ودروي. د دغه هیواد مشان همداراز هڅه کوي چې د مضرو ګلتوني ګازونو لکه کاربن اکساید، میتان او نیتروس اکساید اندازه په سلو کې اتیا لږ کړي.
نوریاس نوری د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر پام اړولی دی. نیویارک ټایمز په زابل کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییزې حملې په اړه لیکي. طالبانو د دې ولایت پر مرکز کلات او نږدې ولسوالیو د شنبې په شپه ناوخته ډله ییزه حمله وکړه چې افغان پولیسو ته یې ډېره مرګ ژوبله واړوله. ورځپاڼه د زابل د والي بسم الله افغان مل له قوله لیکي چې ویلي دي وسلوالو طالبانو چې شمېر یې د ده په وینا له زرو اوښت په شاهجوی او د چوپان ولسوالیو کې له مختلفو لورو د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل او هم یې له دغو بریدونو سره په یو وخت پر کلات په لسګونو توغندي وویشتل. د افغان مل په وینا څو توغندي د ولایت په میلمستون او امنیه قمندانۍ ته نږدې ولګېدل چې له مالي زیانونو پرته یې ځاني تلفات ونړول، خو په شاجوی کې یې پولیسو ته درنه مرګ ژوبله واړوله. د دې ولسوالۍ د پولیسو پر پوستو د طالبانو په بریدونو کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه شل پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د زابل والي ازادي راډیو ته وویل چې دا د وسلوالو طالبانو یو لوی پلان و چې غوښتل یې کلات، شاجوی او شاوخوا ولسوالیو ته سقوط ورکړي چې زموږ امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. نیویارک ټایمز وړاندې د زابل د والي دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د دې ولایت د یولسو ولسوالیو شپږ د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي چې افغان پولیس د له منځه وړلو لپاره هڅه کوي. نیویارک ټایمز په ګردیز او کابل کې هم د نامنیو وروستیو پیښو یادونه کړې او وایي چې دا د وسلوالو طالبانو د هغو پسرلنیو عملیاتو یوه برخه ده چې څه موده وړاندې د پیلېدو اعلان کړی وو. واشنگتن پوست ورځپاڼه بیا په کابل کې د ناامنۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره لیکي چې یوه جرمنۍ میرمن او د هغې افغان ساتونکی د شنبې په شپه ناوخته ووژل شول او یوه فنلندۍ میرمن لا درکه شوې چې په غالب ګمان یرغمل شوې ده. د ورځپاڼې په وینا دغه پیښه د کابل په دارالامان سیمه کې یوه میلمستون کې چې بهرنیان پکې اوسي رامنځته شوې ده. واشنگتن پوست لیکي امنیتي چارواکو او بهرنیو سفارتونو خبرداری ورکړی و چې طالبان او د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره تړلي وسلوال ښایي د روژې د میاشتې له پیلېدو سره په کابل کې مهم اهداف د حملو لپاره په نښه کړي. واشنگتن پوست لیکي د راپورونو له مخې د افغان ساتونکي سر پرې شوی او دا هغه بېرحمانه بڼه ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش معمولا ترې کار اخلي، نه طالبان. د واشنگتن پوست په لیکنه د دغو دو بهرنیانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو هغه په وروستیو څو میاشتو کې په کابل کې لومړۍ پیښه ده. د ورځپاڼې په وینا له دې مخکې کلونو کې دا ډول ډېرې پیښې تکرار شوي چې یوه یې هم په تیر اګست کې د کابل په همدې سیمه کې د امریکایي پوهنتون د دو بهرنیو استادانو د تښتولو پیښه ده چې تر اوسه یې نه برخلیک او نه هم ځای معلوم دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د بالستیک یا لری وټن وشتون کې توغندي د دوهمې آزموینې په اړه د بحث لپاره سبا غونډه کوي. پیونګ یونګ دیوی اونۍ په اوږدو کې دوهم بالستیک توغندې د خپلو ختیځو سواحلو په اوبو کې وازموي چې نړیوالو ته اندېښنې پیدا کړي. احمد تکل او د موضوع جزئیات
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبې په ورځ د شمالي کوریا د بالستیک توغندې د پرونی ازموینې په اړه د بندو دروازو شاته بحث وکړي. دا غونډه د متحده ایالاتو، جاپان او جنوبي کوریا په بلنه جوړیږي. شمالي کوریا پرون د خپلو ختیځو سواحلو په اوبو کې یو بالستیک توغندې و ازموي چې په یوه اونۍ کې دوهمه دا ډول ازموینه وه. جنوبی کوریا ویلی چې د اقدام له پیونګیانګ سره د سولې لپاره د سول د نوي لیبرال حکومت هیلې په اوبو لاهو کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې پر شمالي کوریا یو لړ بندیزونه ولګول او له هغه پر وروسته موده کې د دې هیواد د 5 اټومي او د اوږده واټن ویشتونکو دوو ازموینو په ځواب کې خپل بندیزونه نور هم زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د خپل شپږمې اټومي ازموینې په اړه هم خبرداری ورکړی. د جنوبي کوریا یو حکومتي چارواکي ویلي چې پرونی ازمویل شوی بالستیک توغندی ډیر پرمختللی دی او د پخواني هغه په پرتله د اوږده واټن د ویشتلو توان لري. د څارونکو په وینا هغه توغندی چې تېره اونۍ و ازمویل شو د سونګ مایع مواد درلودل او په زیات واټن الوتنه یې کړې وه. شمالي کوریا د خپل توغندیو د کنټرول په اړه حتی د خپل متحد چین غوښتنې هم رد کړي دي او ویلي دي چې د خپل مشروع دفاع په خاطر د وسلو ته اړتیا لري. شمالي کوریا چې په نړیواله کچه منځوي شوی د داسې توغندي د جوړولو هڅه کوي چې د امریکا قلمرو ته د رسیدو توان ولري. پیونګیانګ د شنبه په ورځ وویل چې د امریکا د ویشتو توانې موندلی، خو د توغندیو د چارو کارپوهان دا ادعا یوه مبالغه بولي. امریکا د شمالي کوریا د پرونی ازموینې په وړاندې سخت غبرګون ښودلی او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې به ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه دوام وکړي. ټلرسن د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینو دوام د اندېښنې وړ وباله او د هغو د بندېدو غوښتنه یې وکړه.
لسنیمی بجی شوی دی د افغانستان سیمه او نړی د مهمو خبرونو لنډیز ل اکرام الله اکرام څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سعودي عربستان کې د امریکا او اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړ. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي د شمالي وزیرستان شاوخوا 1.5 زر کډوال له خوست ولایت څخه بیرته خپل سیمو ته ستانه شوي دي. په فاریاب کې سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې څلور طالبان وژل شوي او 11 تنې ټپیان شوي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د بنسټپالنې د لمنځوړلو لپاره د منځني ختیځ د هیوادونو د یو ائتلاف د جوړېدو غوښتنه وکړه. پاکستانی چارواکي وایي د یک شنبه په ورځ په دوو جلا وسلوالو بریدونو کې د پولیسو شپږ افسران وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په اردن کې د سوریې د مهاجرینو له کم څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې له دغه سي مرکزونو سره به د امریکا مرستې دوام ولري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اسرائیلو ته خپل دوه ورځنی سفر نن پیلوي.
وړاندې په خبرونه کې د لوب له میدانه ورسشي پروګرام او د ګړې اچار تفریحي خبرونه اوریدل شي. د افغانستان په ملي شورا کې کله ناکله ځینې وکیلان یو بل ته سپکې سپورې وایي او داسې هم شوي دي چې فزیکي شخړې وکړي. د افغانستان د خلکو په دې کور کې داسې اصول شته چې دا ډول ستونزو مخه ورسره ونیول شي. دا موضوع احمد شیبر په تفصیلي رپورت کې څېړلې ده.
دا ناری او شکنځلی د کوڅې او بازار نه دي، دا هغه شغونه دي چې کله ناکله د افغانستان له ملي شورا راوځي. دا ډول شور ماشور چې کله ناکله پکې شکنځلی کیشي، یو نیم ځل پکې لاس هم چول کیشي او پر بوتلونو او هر هغه څه چې ځینو وکیلانو ته پر میزونو پراته وي یو بل وهي. د افغانستان په ملي شورا کې دغه ډول شخړې کله انفرادي وي او ډېر کله ډله ییزې وي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادر خان کټوازی په دې باور دی چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي په خپلو کې پخوانی تربګنۍ پالي.
دلته ډېر ځای کسان شته چې د دوی ترمنځ ډېر زیات اختلافونه دي، حتی وزنې سره کړي دي. پخوانی زورواکان یا جنګسالاران دا یا ټوپکیان داسې راغلي دي. دغه خلکو ترمنځ دغه خبره بېخي عادي خبره ده، دا یو بل ته کنځل یا پیغور یا دغه شی سره وکړي.
د ولسی جرګې د داخلي دندو په اصولو کې وکیلانو ته یو په یو د دوی د چلند په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د دې اصولو په شپږ څلوېښتمه ماده کې راغلي دي چې یو وکیل به د هغه چا مخ ته نه تیریږي چې خبرې کوي، د بل د خبرو پر مهال به غلی وي، د رئیس له اجازې پرته به خبرې نه کوي، د بحث له موضوع به بهر څه نه وایي، تر درې دقیقو به ډېر نه شخیږي، داسې کلمات به نه استعمالوي چې ګډوډي رامنځته کوي او له لفظي ګواښ او فزیکي چلنده به ډډه کوي. کله چې ځینو غړیو د داخلي وظایفو له اصولو سرغړونه کړې ده، داسې هم نه ده چې د هماغې ورځې د غونډې مشر هغه ته صبر کړی.
وکیل صاحب محترم چرا همین موضع گیریتون مطابق اصول وظایف داخلی نمیداشته باشین؟
د دې سربیره بیا هم د ولسی جرګې یو شمېر خړی اصول نه دی مراد کړی. په ځینو مواردو کې بیا د سرغړونو سربیره له سرغړونکو وکیل سره نرم چلند شوی دی. د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د یو شمېر وکیلانو په اړه وایي:
تر اوسه پورې د اصول وظایف داخلي موږ لوستای نه، د ور باندې پیونه او یو ستونزه دا ده دلته مدني دغه دی وکالت نوم چې واخیستل شي دغه دی مسؤلیت یې وکالت سره مسؤلیت تړلی ده. حتی د موږ زیات شمېر له بده مرغه وکیل صاحبان دغه خپل دغه مسؤلیت چې دی چې اساسي قانون ورکړی دا مسؤلیت چیږی ده دا چې تعبیروي چې ګویا وکیل که هر څه وکوي هغه ته څوک څه نشي ویلی.
د افغانستان د اوسنۍ ولسی جرګې 249 غړي د 2010 کال د سپتمبر د 13 نیټې د انتخاباتو له لارې انتخاب شول. د دوی 15 کلنه کاري دوره پای ته رسیدلې ده او حکومت وایي چې د تخنیکي او امنیتي ستونزو له امله د ولسی جرګې انتخابات تر اوسه ځنډیدلي دي. خوشمن دی چې دا انتخابات به ترسره کوي. خلک له ولسی جرګې څه تمه لري؟ د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي
دنده زمونږ د عام ولس په شدت خلک پارلمان ته ولیږو چې پرشتونی بڼه باندې هم د تحصیل له نگاهه او هم د سیاسي مخینه له مخې د دې وړتیا ولري چې په پارلمان کې کینی. په دویم قدم کې زما اندازه ده چې د پارلمان مشرتابه هيئت چې ده هغه یې دا دنده لري چې تر څو د کم د پارلمان کم داخلي د کار اصول او مقررات چې دغه ته تطبیق کړي خپل جدیت خو هي او په عملی بڼه باندې راغی تدبیق کوي.
په افغانستان کې لنجدې څلور لسی زو رئیس جګړې او نشته روان دي. د اوږدې مودې دغه ناکراری او خلک حساس کړی دي او د دې پر ځای چې فکری اختلافات د خبرو لاره هوار کړي شخړو ته مخه کوي. په ولسی جرګه کې چې د قانون د پلي کېدو پر سر په طبيعي ډول د نظر اختلاف وي دغه اختلافات کله ناکله په خبرو نه هواري شي او په شخړو اوړي. ځینې وکیلان په دې باور دي که چیرته پر دوی د دوی له لوري جوړ شوي اصول سم تطبیق شي داسې مشکلات به نه وي.
The lobo le maidana
the miniature zad blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي پرونه خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبر نه او ترڅنګ به د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو لمسول سره په دې اړه مرکه واوري چې وای د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې افغان لوبغاړي ښه ځلیدلې دي.
خوشبختانه د افغانستان لوبغاړو فج مدال د افغانستان په نصیب وکړو او خاطر خوش وکړو. هلته
محترم اردوونکو د خبرونه په لړ کې به علیما څنګه درو پیژنو چې ډېر ښکاره د سپورت د برخې ښوونکی وو او ترڅنګ یو غوړه لوبغاړي هم ده.
نن زموږ دولت چې د مثلا دوه برخې ده اولمپیک هم عین شي.
خو د خبرونه په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه لمرزي احمدزي خاورو احمدزي صاحب په خیر علي خبرونه ته کړتو چې پتیری کې د سپورت د غرونو څه ډول و څه لاسره ورنیمو د سپورت برخې درلودې
د سلام په وړاندې کولو سره کاکر صاحب لکه څنګه چې ته هم په جریان کې اوس مهال هم د اسلامي هیوادونو اولمپیکی سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې روانې دي او لکه څنګه چې د خوشاله یو خبر لرو غدا چې د افغانستان د پهلوانۍ د برخې لوبغاړو 15 مډالونه په دې برخه کې ګټلې دي او همدارس د وشو د برخې یو لوبغاړي یو مډال د برونز وروسته له 12 کلونو څخه په دغو سیالیو کې دغه افتخار افغانستان ته راوړی ده او مډالونه ګټلی دي. پرته له شکه چې په دغو سیالیو کې هم نارینه لوبغاړو او هم ښځینه لوبغاړو ګډون کړی ده. د نارینه لوبغاړو ترڅنګ له افغانستان څخه یو شمېر ښځینه لوبغاړو هم پکې ګډون کړی ده چې دغه راز کیمیا یوسفی د اسلامي هیوادونو په اولمپیکی سیالیو کې خپل سیال ته ماتې ورکړې ده او لوبه یې ګټلې ده. اوس به د سپورت له ډګره مهم خبرونه به له اوریدونکو سره شریکم. لومړی دا چې د اسلامي هیوادونو په اولمپیکی سیالۍ کې د پهلوانۍ او وشو د برخې لوبغاړو د برونز او شپږ مډالونه وګټل. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شاهزاد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پهلوانۍ افغان لوبغاړو د برونز 15 او افغان وشوکار عبدالرازق رضایی د برونز یو مډال ترلاسه کړی دی. د اسلامي هیوادونو سیالۍ د 50 هیوادونو په ګډون په 21 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ترسره کیږي چې له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې د تکواندو پهلوانۍ اتلتیک جدو او وشو د برخې لوبغاړو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې د مې په 12 نیټه پیل شوې چې 14 ورځې دوام کوي. د نړیوال سیالۍ تورنمنت په دوهم پړاو کې د ګډون په هدف د افغانستان د قوت رمی نهتن لوبغاړي لبنان ته لاړل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې له افغانستان څخه په دغو سیالیو کې درې ښځینه څلور نارینه لوبغاړو یو روزونکي او یو پلاوي ګډون کړی دی. په دغو سیالیو کې د 29 بېلابېلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې چې د مې په 19 پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. قوت رمی د رسمي سیالۍ یوه برخه ده. د روژه مبارکې میاشتې د رسیدلو په مناسبت د نښې ویشتلو او ځغاستې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د 5 ګونو سیالۍ د فدراسیون مشر ماستر خوشحال ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د دوشنبې په ورځ پیل او یوه ورځ به دوام وکړي. د ښاغلي خوشحال په خبره په دغو سیالۍ کې به د کابل د اړوندو ولایتونو لوبغاړي ګډون وکړي. او د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د کرکټ د 14 لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم سیالۍ ترسره شوې. د کونړ ولایت د ورزش امر صبغت الله ازادي راډیو ته وویل چې په وروستۍ ورځ د سرکانو ولسوالۍ لوبډلې الکوزي لوبډلې ته 129 منډې هدف وټاکه او الکوزي لوبډلې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره په 14 اورونو کې ځان دغه هدف ته ورسو او لوبه یې وګټله. د ښاغلي صبغت الله په خبره دغو سیالۍ 9 ورځې دوام وکړ او هدف یې د سولې بهیر ته د ځوانانو هڅول.
له مرزی احمدی څخه په مننه په محترم اوردونکو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسول وای چې د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې افغان لوبغاړي تر اوسه ښه ځلیدلي دي. د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو مسول منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د لوبغاړو چمتووالی او بودیجې ته په کتو لوبغاړي تر اوسه ښه ځلیدلي او هیله ده د کلاس افغانستان ته راستانه شي. په دې اړه مې له ښاغلي شهزاد سره مرکه کړې او په سر کې مې د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د سیالیو په اړه ورڅخه وپوښتل. نوموړي وویل
څنګه چې په جریان کې هسته که د اسلامي همبستګي مسابقات د آذربایجان کشور سور از مخکې شروع شوی ده، تر اوسه جریان لري. خوشبختانه د افغانستان لوبغاړو شپږ مډال د افغانستان په نصیب وکړو او ښه درخصش ورکړو. هلته زموږ لوبغاړی کوشش لري چې نن هم مډالونه په افغانستان په نفع کې وګټي او د افغانستان بیرغ هلته په اهتزاز راوړي.
د دغو سیالیو لپاره د افغان لوبغاړو انتخاب څه ډول و؟
تر د مسابقات د اسلامي مسابقات مخکې د افغانستان د ټول فدراسیونونو مسابقات دلته دایر شو چې د مسابقات پس هغه کوم چې لومړی او مقامونه واخیستو هغه انتخاب شو د دې مسابقات لپاره. او موږ خو کوښښ کولی و چې تقریبا 113 لوبغاړي دلته ولېږو، خو د مشکلات د مالي مشکلات و هغه چې نه شو. خو موږ هم بیا تقریبا 150 ورزشکاران ولېږو او د ښه هلته درخصش ورکړو. افغانستان د اسلامي ممالک پر منځ کې یو د عزت او هغه د بیرغ او د غرور چې و هغه پاخه ډول وساته.
بله، تاسو د مصارفو یادونه وکړله. تاسو د ویل چې دوی بودیجه نه ورته دغه لوبغاړو لپاره کرت وایست چې نورې کمې ستونزې وي د دې تر څنګ چې دغه لوبغاړو ته سم رسیدګي ونسول.
تاثیر مشکلات په دې دلته وو چې مونږه د افغانستان دولت کومې مخکې د اولمپیک سره وعده کړی وو چې اسلامی مسابقات ټول مصرف به ورکړي، خو متاسفانه کله چې په آخري ورځې دوه درې ورځې پاتې وو هغه وخت ځواب ورکړي چې موږ د دې مسابقات مصرف ورکولی نه شو. چې تاسو غواړئ تاسو مزې په دې سیالۍ کې کوښښ وکړو چې افغانستان باید د اسلامي ممالک سرمن ته حس نه شي باید لار بچي. بیا هم د ورزشکاران ولېږو او هلته د افغانستان نمایندګي وکړو.
جناب شهزاد صاحب، که داسې راته وایست چې دغو سیالیو ته افغان لوبغاړو څه ډول چمتووالی نیولی و؟ آیا دوی چمتووالی صحیح نیولی و دغه سیالیو لپاره که څنګه؟
هغه بله هېوادونه څرنګه چې آمادګي نیولی و، متاسفانه د مونږ ورزشکاران آمادګي نه و ورسره. چې دې خاطر کله چې یو داسې یو غټه جوړېږي او یا مسابقات داسې کشورونو منځ کې جوړ شي، درې څلور میاشت مخکې ټول ورزشکاران قرنطین کېږي او دغه لوبغاړو خپل آمادګي واخلي د مسابقات لپاره. د دې خاطر چې افغانستان د المپیک
تاسو په جریان کې یاست کې ورسره هیڅ بودیجې مالي نشته. موږ کوښښ وکړو چې داسې ښایسته او کومه ورزشکاران چې آمادگی لري هغه به ولېږو.
شهزاد صاحب غواړم د وروستي سوال په لړ کې وپوښتم چې په دغه سیالیو کې څومره انجونو او څومره هلکانو ګډون کړی و؟
ښځو او هلته انجینر سر کې یوه او بس موږ خو ډېر کسان انتخاب کړی وو چې باید ولېږو، خو د مالي اقتصاد چې مخکې درته یادوار شوم دې خاطر مونږ نشو کولی چې دا ولېږو.
محترم اردوونکو، د خبرونې په لړ کې به علیما څنګه درو پیژنو چې دیش کار د سپورت د برخې ښوونکی او تر څنګ یو غوړ لوبغاړی هم ده.
نوم علیما څنګه ده؟ د برخې ښوونکی یم. مو د ښکاله کې چې وظیفه لرم او د المپیک په دغه قسمت هم یم. سبا یو وخت مکتب کې کار کوم چې ټیمونه مې والیبال، باسکټبال، فوټبال، اتلتیک ده. تقریبا سر نفر شاگرد می ده چه مکتب سر تنین کنم. پاودود که لس نفر وزوی تیم ملی فوتبال که ده، شپاگ نفر وزوی تیم ملی باسکتبال که ده. سرنگه چه باوانسان که من یک کسی پیگ سرزا پخول دو اشبتا کلان خلا یما که پا مکتب که داشت لکه زوانان غندی من ده و اما ولی وردش افوانسان که دخز ده پارده فایده لری د دې خاطر چې سیاتیک مریضي کې خځه گرفتار کیږي. د سیاتیک د خاطر کې موږ جلاوګری وکړو. عینن ایمونز د خوا چې موږ ایمونز کوو 15 دقیقې وخت ورکو چې موږ ورزش وکړو. یوګا د تمرین د یوګا چې خلک د هندستان کې یوګا کوي، دا ځکه تمرینونه دی یوګا وایي، دا د وجود لپاره ډېر ګټه کوي. مګر بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې ورزش امنیت نه ورکوي. افغانستان کښې ورزش علاقه لري، مګر چونکې افغانستان لکه نن زموږ دولت چې ده مثلا دوه برخه ده، چې اشرف غني او ډاکټر عبدالله ده، و المپیک هم عینه شی محمود حنیف او زهیر اکبر ده. موږ په منځ کښې په خوا کال کښې یو دفعه سفر تللمه د نجونو سره، اما دا درې کاله ده چې داسې پاته یم سفرونه ولې سیاست کښې نیولې ده. و المپیک و ورزش سیاست کښې راغلې ده اوس.
محترم اوردونکو، د دیونی ورزش خبرونه مو هم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ساسو درنو حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان. د سپورت ډګرون دی هم دا شان ګرم وي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، بیا وړی سو او د جنگ تنورم تود سو. دا ځای مو ونیوه او هغه ځای مو ونیوه، هغه ځای مو له لاسه ووت او دغه ځای مو له لاسه ووت. له دې وروسته به له راډیوګانو او ټلویزیونونو بله خبره وانه اورئ. په اوړي کې توت او زردالو هم پخیږي، ګلان هم غوړېږي او مڼې او خربوزې هم رسیږي، خو څوک یې یادوي هم نه. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف صاحب یې ځواب ورکوي. فیلسوف صاحب، که دی خواه خوی دغه دی آوریدون کو لیکونه برا واخلم.
را ویخلا خو و دی نوال چه لیکونه زیاد شوی دی او که کم شوی؟
دا پختنه دی دسه لپاره وکړه؟
دا دی لپاره چه دا خپل زان را تا معلوم شی چه پر اختیام کمشاییم او که نه.
نو دا با چنگه معلوم شی؟
دا با دست معلوم شی که لیکونه دیر شوی وی، نو خام خواد ما مشوری پرزای او گتاوری دی، نو زکر دیر لیکونه رازی او که کم شوی وی نو بیا خو ته پوهیږي.
لیکونه ډېر شوي دي او اوریدونکي د تا له مشورې څخه قانع او خوښ دي.
چې داسې ده نو بیا مه ورته ګوره، راواخله لیکونه، شروع پې وکړه.
دغه لومړی لیک رادیو ګل له چاپې درې څخه رالیږلی او تا ته یې ډېر سلامونه ویلي دي.
رادیو ګله، سلامونو ته دې علیک وایم، خو نتاقي دغو ځینو خلکو ته دې هم خدای انصاف ورکړي. تا ونه وی چې څنګه
څنګه
چې چې پخپلو اولادونو چوټ اندازه نوم ږدي، نه یې په مانا پسې ګرځي او نه یې هم راتلونکی سنجوي چې د زوی او لور به یې بیا دغه نوم خوښېږي او که نه.
رښتیا وایې فیلسوف صاحب، ډېر خو یې لا نوم ته هم ورته نه وي.
ته اوس دغه رادیو ګل نوم ته وګوره، دا هم نوم شو. که یې ګل ترې ایسته کې نو رادیو پاتې شو، او رادیو خو بیا هغه د ماشین دی. نو که یې رادیو ګل وبولي نو بیا ما خو د رادیو ګل نه دی لیدلی. زه ته ووایه، تا لیدلی؟
رادیو خو ناباد نه ده چې ګل ونیسي و فیلسوف صاحب.
خو زه هم دا وایم ونه تاقي، دغه میندې او پلرونه چې په خپلو زامنو او لورګانو نومونه ږدي نو لږ خو دې غور پې کوي که نه، که څنګه؟
رښتیا وایي فیلسوف صاحب، خو په چا یې منې؟
چې نه یې منی نه دې منی، د مونږ هم تاوان نشته پکې. خو اوس دا وایه چې رادیو ګل څه لیکلي دي او څه پوښتنه لري؟ ها،
هغه وایي چې ته په پوهنځي کې محصل یم.
نام خدا، نام خدا، دې ته وایي نر زه مخکې ځه.
هغه وړاندې لیکي چې له خپلو ټولګیوالو په عذاب یم، څوک رادیو راته وایي او څوک رادیو ګله، او د ژبې خو مې لا ګل رادیو بولي. اوس د خپل نوم را پورې غم دی، څنګه وکم؟
نه مې ویلې درته چې دغه ډول نومونه خودل سم کار نه دی
فیلسوف صاحب، لکه په زرګ چې. خو اوس رادیو ګل څه وکي چې د خلکو له توهین خلاص شي؟ نوم بدل کړي که څه وکي؟
نه، په نوم بدلولو سړی نه خلاصېږي، ځکه اوس یې ټول خلک په همدې نوم پېژني. خو یو کار کولی شي چې لږ یې د نوم بڼه نوم ته ورته کي، او هغه داسې چې له خپل نوم سره د خان هم لیکي، یعنی رادیو ګل خان.
وبخښه فیلسوف صاحب، خو که دغه درجې به یې بیا ګل رادیو خان وبولي؟
نه تاقي، د تام داسې ځایو ته پام دی چې د شیطان هم نه دی ورته پام. خو یو کار وکړي چې رادیو او ګل خان سره جدا جدا ولیکي نو ښه به وي.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې ګل خان به یې نوم شي او رادیو تخلص، یعنی ګل خان رادیو.
خدای دې ژوندی لره فیلسوف صاحب. دغه بل لیک نیکبخت ترور له سنډخیلو را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده چې په لمسۍ مې پیریان ناستي، او هر وخت مې چې لمسۍ ونیسي نو همدا وایي چې ترور زوی ته یې کوژده کوي که نه وژنو یې. اوس څنګه وکړو؟ نیکبخت ترور وایي چې لمسۍ ته مې پیریان هغه سرخوړلې خوریې مې نوي را لېږلي.
نیکبخت ترورې، خدای دې له بدبختۍ وساته، ځکه چې مخه یې درته کړې ده. د لمسۍ د پیریانو خبره دې مهمه ده، او لاس له پښو مه خطا کوئ. ژر یې ترور زوی ته ور کوژده کړئ، که نه اوسني پیریان ډېر سپین سترګي دي، نجونې تښتولی هم شي، هسې نه چې ژوندۍ ګړندۍ درنه ورکه کي. بل لیک شته؟
هو، دغه بل لیک ډالرما سودایي را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده چې یو دوه لکه ډالر لرم، دې ته یې سودا وهم چې کورونه پرې واخلم او که موټرونه، هوټل پرې جوړ کړم او که ترکیې ته پې لاړ شم او هلته کور او دوکانونه واخلم. که فیلسوف صاحب کومه لاره را وښیي.
ډالر مسته زویه، هر کار چې پېو کې ښه دی، خو تر کار مخکې یو ځل هند ته لاړ شه او د مغزو علاج دې وکړه، ځکه دغه ډالر مست خلک آخر یا لیوانیان کیگی او یا هم سکته کبی.
خو هم خلکو دروغ ویل، خو اوس یې لاغو هم پاخه وایي. که یې نه منئ نو دا واورئ.
نو زوی دې څه کار کوي؟
انجینر دی.
چېرته دی چې یو ځل مو لیدلی وای؟
په بادغیس کې پروژه لري، لارې بندې دي، راتلای نسی. تیاریم نه ورځي. دا د عکس مې راوړی دی، ته وګوره.
زه خو په عکس نه پوهېږم، ته ودرېږه چې لور ته مې ور غږ کړم. سکروټې، او سکروټې
څه وایې مورې؟ دغه دی درغلم.
وی خورې، ته نو څنګه په عکس نه پوهېږې؟ عکس وی نو
څه دې ویل مورې؟
دغه د هلک عکس یې راوړی، ته یې وګوره چې سم دی که نه. خوښېږې دې او که نه؟
تراکه ښکلی خدای، چې فوټوشاپ کړی نه وي، خفه نه شې، فوټوشاپ کړی خو به هم نه وي.
هغه یې لا څه شی ده ولورې؟
عکس په کمپیوټر کې خایسته کوي.
نه لوري، مونږه کمپیوټر نه لرو او انجینرم په کور کې نشته چې جوړ کړی بی وی.
چیرته دی؟
په بادغیس کې پروژه لري.
او دا خو سم سپین چک دی، مور ته مې وایم چې د هو زابر کی.
څنګه دی لوري، سم دی؟
او ښه دی موري، د عمره بم غاړه نه بندوي چې فوټوشاپ کړی.
نو دا ورته وایم.
ووایا د سکروټې ماکس خوښه هغه دی غلې شوه.
ځه سیده سړي راولېږه.
په جنت سې خورې، خدای دې ښه درسره وکړي چې خالي لاس دې ونه ایستم.
وی خوره، دا زوی خود ډیر بدرنګ دی، یت هغه کس نه پاته کیږي.
خوره، خدای دې دا راشګاوی ورکه کی لسم سړی نه به نمونه جوړ کی.
موري، دا خو هغه سینه ده لکه پاکس کې چې وو.
لوري، راشګا خراب کړی، وای ما هغه څه شایسته دی.
دو میاشتې وشوې چې کار ته نه تللی، بر طرفه کړی که څنګه؟
ولې لکه چې زړه دې راته پتنګ شو.
زړه مې نه دی پتنګ شوی، ما ویل چې نارینه په کار ښه ښکارېږي.
دغه دی، له سهاره تر بېګا له تا سره کار کوم. نور څومره کار غواړي؟
نر د بیرون د کار لپاره دی.
ښځې، لکه دا کس د فوټوشاپ مې چې رښتیا درته وویل، نن به د کار رښتیا هم درته ووایم. او هغه دا ده چې ما تر شپږمه مکتب ویلی او هېڅ کار هم نه لرم. مشر ورور مې له لندنه د خرڅ پیسې رالیږي او زم لکه د رښتیا انجینر او یا هم ډاکټر غوندې لوکس لوکس ګرځم. او تا هم خوره وڅښه، نور د څه شي غم مه کوه.
دا څه وایي؟ وای خدایه تباه شوم، زړه مې شوي. وای خدایه مرګ راکې، له یوې مخې دروغ سیرا کار او کور دا هر څه دروغ. وای خدایا، وای خدایا تباه شوم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401، کندهار 220، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
زبط فات یا کزار شکنا آئے زبط فات یا کزار شکنا خونه خونه